د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کلای کوم. نن چهارشنبه د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې اتوشتمه د 2015 کال د نومبر 19 ده. مخکې د چری د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم. پایل د سات په خبرونو کو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په ځانګړي توګه د دریو بې سرپرست افغان ماشومانو جبري استنولو قضیې ته پام اړولی دی. یو ان ایچ سی آر د سیشن په ورځ په یو خبره کړې اعلان کې وویل چې دغه ماشومان پرته له دې چې مناسب خوندیتوب یا د زیانونو خطر ته پام وشي په دې وروستیو کې له پاکستانه ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری له پاکستان څخه وغوښتل چې هغه کسان د خپل خاورې نه باسي چې افغانستان ته د بیرته ستنولو په صورت کې ژوند له خطر سره مخ کیږي. د دې ادارې په وینا په تیره ماشومان او نورو زیانګالو ډلو ته باید پاملرنه وشي. دغه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې پاکستان په دې وروستیو کې له خپل خاورې د افغانانو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په وینا پاکستاني وازی د دوشنبه په ورځ نږدې 8000 افغانان له خپل خاورې ایستلي او افغانستان ته ستانه کړي دي. تر دې یو ورځ مخکې هم هغه هیواد له وزره 200 زیات افغانان ایستلي وو. د ازبکستان د انرژي وزارت پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره د برېښنا د لیږد یو قرارداد لاسلیک کړ. د روسیې د انټرفاکس خبري آژانس راپور له مخې د دې وزارت مطبوعاتي دفتر وویل چې په 2016 کال کې له ازبکستان افغانستان ته د برېښنا د لیږد قرارداد د ازبکستان د انرژي د وزیر جورابیک مرزا محمدوف او د افغانستان د برېښنا شرکت د اجرایوي رئیس عبدالباري عمر ترمنځ له خبرو وروسته د ازبکستان د مرکزي برېښنا د تدارکاتو او پلور شرکت اوز انرګوستش او د افغانستان د برېښنا شرکت ترمنځ لاسلیک شو. دا چې دغه نوی قرارداد له مخې به ازبکستان راتلونکي کال څومره برېښنا افغانستان ته ورکوي څه نه دي ویل شوي، خو د راپور له مخې د هغې قرارداد له مخې چې په 2019 کال کې د افغانستان د برېښنا شرکت سره لاسلیک شوی، ازبکستان ژمنه کړې چې د 10 کلونو لپاره به افغانستان ته په کال کې تر 6 میلیارد کیلو واټه پورې برېښنا ورکوي. افغانستان خپل د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي او ډېره کمه برخه یې د هېواد دننه له اوبو او نورو سرچینو تولیدېږي. د فرانسې یوې محکمې د سیشن بي پورز اته کسان چې په 2023 کال کې د انګلستان کانال په اوبو کې د کډوالو دی یوې کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د وو کسانو پر مړینې تورن شوي وو له دریو څخه تر 15 کلونو پورې د بند په سزا محکوم کړل. دوه عراقیان، شپږ افغانان او د سودان یو تبه روانه میاشت کډوالو د قاچاق وړونکو د یوې شبکې د فعالیت او د غیر عمدي وژنو په ګډون د یو لړ مواردو په تور محاکمه شول. د فرانس پرس آژانس په وینا د شبکې د فرانسې او بریتانیا ترمنځ فعالیت کاوه او د دې کانال له لارې په وړو کشتیو کې خلک بریتانیا ته لیږدول. د 15 کلونو په عمر دو عراقیان ته چې د دغې قاچاق وړونکو شبکې مشران پیژندل شوي د او افغانانو د مړینې په تور د 12-15 کلونو د بند تر ټولو درنې سزاګانې ورکړل شوې. په دې اړه چې محکوم شوی افغانانو ته څومره بند سزاوي ورکړل شوی څه نه دی ویل شوی. د سودان تابعته له تورونو برات ورکړل شوی. څارنوالانو ټولو تورونو کسانو ته چې عمرونه د 35 کلونو تر منځ دي د 12-15 کلونو تر منځ د بند سزا غوښتنه کړې وه. د غیر قانوني کډوالو دغه کوچنۍ کشتۍ چې 18 کسان پکې سپاره وو د 2023 کال په اګست میاشت کې وروسته له هغې ډوبه شو چې ماشین یې له کاره ولوید. د دې پیښې ټول وطن قربانیان افغانان او نور 18 کسان د فرانسې او بریتانیا د ساحلي ځواکونو لخوا وژغورل شول. سپین مانی د سیشن بي پورز اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له سعودي عربستان سره د یوې دفاعي کڅوړې په اړه موافقه کړې ده چې پر ریاض د F-15 جنگي جټ الوتکو او شاوخوا 300 امریکایي ټانکونو پلورل پکې شامل دي. د ولسمشر ترامپ اداري وویل له سپین مانی څخه د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان د کتنې په ترڅ کې ریاض ژمنه وکړه چې له 600 میلیارد ډالرو نیولې تر 1 تریلیون ډالرو پورې به په متحدو ایالتونو کې پانګونه کوي. سپین مانی ویل چې ترامپ او محمد بن سلمان د امریکا او سعودي عربستان ترمن ستراتیژیک دفاعي تړون لاسلیک کړ او زیاته کړ چې دغه تاریخي تړون به زموږ د څه باندې اتیا کلونو دفاعي ملګرتیا پیاوړې کړي او په ټول منځني ختیځ کې به د حملو د مخنیوي ځواک پیاوړی کړي. ترامپ همدارنګه په راتلونکي کې سعودي عربستان ته د F-15 جنگي جټ الوتکو د ورکولو په ګډون د دفاعي وسایلو د پلور یو کڅوړه هم تصویب کړه چې پر هغه هیواد د نږدې 300 امریکایي ټانکونو پلورل هم ډاډمنوي. د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکی وایي چې د سپینې ماڼۍ له ځانګړي استازي سره د احتمالي خبرو اترو لپاره ترکیې ته ځي چې په اوکراین کې د روسیې څلور کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره لارې چارې عمومي. ټاکل شوی چې نوموړی به نن چهارشنبه له ترکیې څخه چې د استانبول ښار د روان کال په لومړیو کې د سولې د خبرو د څو پړاوونو کوربه و کتنه ترسره کړي. زلنسکی په ټلګرام چینل کې په یو بیان کې لیکلي چې موږ د خبرو اترو د ګړندې کېدو لپاره چمتووالی نیسو او ځینې حل لارې مو موندلې دي چې هغه به خپلو شریکانو ته وړاندې کړو. په ټول ځواک سره د جګړې پای ته رسولو ته نږدې کېدل د اوکراین لومړیتوب دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګه د راپور نمخې زلنسکی په ترکیه ته په سفر کې د سپینې ماڼۍ له ځانګړي استازي سټیف ویټکوپ سره چې د خبرو اترو له لارې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي وګوري. کرملین ویلی چې هیڅ یو روسي چارواکی به په دې کتنه کې حاضر نه وي. د روان کال په جولای میاشت کې په استانبول کې د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو رئیس چې بې نتیجې پای ته ورسېدې د کیف او موسکو ترمنځ بیا مخامخ خبرې نه دي شوې. او د افغانستان د فوټبال د انتر ولس کلونو کشر لوبډله د آسیا د ولس کلونو اتلولۍ په غوراوي سیالۍ کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې لوبډله د سیشن بي پورس میانمار ته د سیالۍ لپاره لاړه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه او نورو ټولنیزو شبکو کې شته. د ویب پاڼې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د بې پولې ډاکترانو ټولنې د ژمي پر رسېدو سره په کونړ کې د زلزلې د زیانمن شو وضعیت اندېښنه څرګنده کړه.
دغه واوره وشول د خیمونه اوبه چې د ټینګي خیمه واوره چې د ټینګ کې
پرون د نومبر 13 ماشومان د جنسي ګټې اخیستنې د مخنیوي د نړیواله ورځ و. په دې پلمه مو په یو تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ته کتنه کړې ده.
د ماشومانو د مسؤلیت او ساتنې عمده مسؤلیت د دولتونو په غاړه دی او په عین زمان کې کورنۍ هم زیات مسؤلیت لري چې هغوی د ماشومانو دغه آسیب پذیري وپیژني.
د خوست اوسیدونکو وایي د زنغوزیو حاصلات زیات شوي خو بیې ټیټې دي.
نمی خود دولت نه دا خویش دا چې چین نه دی هر هیوات د خص نه پرواز وشي اقرادات وشي چغلنځه 15 لک تر شي پرسه کول دغلنځه 15 لک وو یز په نیم لک دی.
پر دې سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د بی پولی ډاکټرانو ټولنې د ژمي پر رسیدو سره په کونړ کې د زلزلې د زیانمن شو وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. د ټولنې ویلي دي چې اغیزمن شوي له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د غراز د دې ادارې په وینا اغیزمن شوي کورنۍ په لنډمهاله پناځایونو کې ژوند کوي او د هوا په سړېدو سره به په دوی کې د موسمي ناروغۍ د زیاتوالي او په دوی کې د هوا په سړېدو سره د موسمي ناروغیو د خپرېدو خطر هم زیاتې. یو شمیر زلزله ځپلو هم لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په زلزلې کې هر څه له لاسه ورکړي او اوس د سرپنا او په ګډون اړینو وسایلو او توکو ته اړتیا لري.
د ژمی په رارسېدو سره په کونړ ولایت کې د هغو زرګونو زلزله ځپلو وضعیت چې په لنډمهاله کمپونو کې اوسېږي د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د بی پولی ډاکټرانو سازمان په خپل راپور کې چې د سې شنبه په ورځ یې خبر کړی ویلي چې د افغانستان د ختیځ له زلزلې اغیزمن شوي شاوخوا 3000 کسان د نورکل ولسوالۍ په څو لنډ مهاله استوګنځایونو کې ژوند کوي. هغه سیمه چې د غرونو په منځ کې پرته ده. په کونړ کې د دې سازمان روغتیایي سلاکار اسمت الله اسمت ویلي چې زلزله ځپلې له برېښنا او د تودوخې د سیستم له نشټوالي پرته په لنډ مهاله کمپونو کې شپې ورځې تېروي. په راپور کې د ښاغلي اسمت له قوله راغلي چې د هوا په لاس سړېدو سره به د سینه بغل په ګډون تنفسي موسمي ناروغۍ او دغه شان ساري ناروغۍ لکه شری او توره ټوخلی ډېره شي. یو شمېر زلزله ځپلو هم ازادي راډیو ته وویل چې په زلزلې کې هر څه له لاسه ورکړي او کورونو ته اړتیا لري. د کونړ ولایت د نورکل ولسوالۍ د مزار درې اوسېدونکی اکرام مې خیمې لاندې ژوند ډېر ستونزمن دی.
روزانه مشکلات خو دغه دي، نو بس بله ورځ باران وشو تېر وخت نور خو تا ته پته لګېږي. غریزه علاقې دي پېښ دغه واوره وشول، دا خیمه نه اوبه چې د ټینګې خیمه خو واوره کې چې د ټینګې باران خو زه گزاره کوي واوره خو پاتې کېږي. باره ستا اوبه تېره وځي
د اګست په 18 د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه شپږ درجې زلزله وشوه چې د بی پولی سازمان په وینا دا زلزله په وروستیو لسو کلونو کې یو له تر ټولو مرګونو زلزلو څخه وه چې په څلورو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار کې له 2200 څخه ډېر کسان مړه او له 3000 ډېر یې ټپیان کړل. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو زلزله ځپلي محمد شریف ازادي راډیو ته وویل چې له ژمي مخکې باید زلزله ځپلي وته کورونه جوړ شي.
دلته جمعه پر رسېدو دی او دغه زلزلو چې دی زموږ کورونه وران کړي دي، تشکیل کړي دي. د دې نه وروسته چې دی هوا یخېږي، خیمو کې ژوند چې دا سخت دی، ځکه دلته په ځینو ځایونو کې چې دی واورې کېږي، بارانونه یې. اساسي اړتیا دا ده چې دغه د زلزلې ځپلو خلکو ته کورونه جوړ شي.
افغانستان کې مخکې هم مرګونی زلزلې شوې دي. د دغه هیواد په شمال کې د نومبر د 2 نیټې د زلزلې له امله لږ تر لږه 20 کسان مړه شول. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې تر ټولو ډېره مرګ شو بلاوزیانونه په بلخ او سمنګان ولایتونو کې خلکو ته وښتې دي. طالبانو له نړیوالې ټولنې زلزله ځپلو ته د مرستو غوښتنه کړې ده. د 2021 کال د اګست له 15 وروسته چې کله طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، دغه هیواد ته ډېرې نړیوال مرستندویه فعالیتونه ګډوډ شوي دي. د طالبانو حکومت بشری حقوقونو د نړیوالیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو د محدودیت لامل تر اوسه له روسیې پرته بل هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
په افغانستان کې د وروستیو زلزلو د زیانمنو شو په موضوع کې تم کیږو. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجه صندوق یونیسف ویلي د افغانستان په شمال کې دوه اونۍ مخکې زلزلې له 900 ډیر کورونه ویجاړ کړي او له 2000 زیاتې زیانمن کړي دي. یونیسف په یو راپور کې ویلي چې له دې امله زرګونه کورنۍ د ژمي په دې سړو کې په لنډمهاله سرپناه یا هم له خپلو ګاونډیانو سره اوسیږي. په عین حال کې د بلخ او سمنګان یو شمیر اوسیدونکي چې په زلزله کې خپل کورونه ویجاړ شوي وای، اوس مهال په یخنۍ کې له خپلو کوچنیو ماشومانو سره تر خیمو لاندې ژوند کوي.
ما خودم توانایی حتی دوا گرفتن شرم.
در کابل اوسیدون کی فری بعد دریو معلول ماشومان مرده. د هغې خاون په یو دفتر کې د صفاکاری دنده کوي او په خبرې په ډیر وضعیت کې په یو کرای کور کې ژوند کوي. هغې د سې شنبې په ورځ د نومبر 13 ازادي راډیو ته وویل چې د هوا له سړېدو سره سم د خوراکي او سونتوکو په بیو کې هم لوړوالی راغلی چې خلک سخت اندېښمن کړي دي.
مواد سوخت، مواد خوراکه بسیار بلند رفته، هوا روز به روز سرد شده میره، مواد سوخت و خوراکان بلند رفته میره، تفاوت در برجیار 400-300 شده، همین قسم روغن و برنج. اول خودم طفلک های 3 طفل مریض ملول دارم، من خودم توانایی حتی دوا گرفتنشان هم مواد سوخت ندارم، چی برسه به آرد برنج روغن. من فقط سیرکی آرد میگیرم، یک سیر آرد میگیرم، یک کیلو روغن میگیرم، امور گذران میکنیم.
د خوړو او سنتو کوبای نه یوازې په کابل بلکې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم لوړې شوې چې د سیمې د اوسیدونکو ستونزې زیاتې کړي.
البته دغه راپور مو چې اوریده د خوړو د نړیوال پروګرام WFA د ورستی راپور په بابو چې وای په ټول افغانستان کې د لومړنیو خوراکي موادو به لوړې شوې دي. دا راپور به زموږ په نورو خبرونو کې واوري. خو هغه مخکنی راپور چې په افغانستان په شمال کې د زلزله ځپلو په اړه د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د اندېښنو په باب دی خبرېدو ته چمتو دی.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي د افغانستان په شمال کې د نومبر د 3 منټي ل شپږ اشاریه 3 درجه زلزلې نږدې دوه ونې وروستای د ویجاړې ریښتینی کچا څرګنده شوې ده. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه د نومبر 18 د ملګرو ملتونو سازمان اړوند ریلیف ویپان باندې خبر کړی ویلي پاکستان سیمو کې 1700 کورونه ویجاړ شوی او 2153 نور زیانمن شوی چې زرګونه کسان اوس له سخت یخنۍ سره مخ دي او په لړمحاله سرپناو کې اوسېږي. اهم گاونډیان ورته ځای ورکړی دی. د یونیسف په وینا د ارزونې له مخې دي زلزلې په شپږ ویشت سیمو کې ورځنی ژوند ګډوډ کړی. ښوونځي او د زده کړې ځایونه چې شمېر یې 90 ته رسېږي زیانمن شوي. د اوبو 13 سرچینې هم نور د کارولو وړ نه دي او همدارنګه د حفظ الصحې وضعیت هم خنه ده چې ډېرې سیمې د صابون او د لاس مینځلو له اسانتیاو بې برخې شوې دي. یونیسف د غرض وایي دي چې پر ماشومانو او هغوی چې د دوی سرپرستی کوي رواني فشارونه هم زیات شوي او د ژمي لپاره اړتیاوي هم ورځ تر بلې زیاتېږي. د راپور پټکو د دغه زلزلې د زیانونو په اړه د ګډې ارزونې نتیجه ښیي چې په شپږو ولایتونو کې شپږویشت کسان وژل شوي، 1202 ټپیان شوي او 3020 کورنۍ اغېزمنې شوي دي. په همدې حال کې د بلخ او سمنګان یو شمیر اوسیدونکو چې په زلزله کې کورونه ویجاړ شوي وای اوس مهال په یخنۍ کې لخپل او کوچنۍ او ماشومانو سره ترخیمو لاندې ژوند کوي. د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ یو اوسیدونکو میر احمد احمدی ازادي رادیو ته وویل
دلته چې د وخت نه زلزله شوی ده عوام ورځ پر ورځ سړې دوه کورونه وران ویجاړ دي. په خیمه کې پراته استو ډېر یخ ده، مریضي لیا خو بي وسیلې خو بي پیسې کې بلخ هیڅ شی نشته. د خوراک د پوښاک نو په تمه اسو چې څوک کومکې کومکونه نشته. نه پوهېږم چې باید زموږ غم وخوړل شي، څوک نشته چې زموږ غم وخوري. وضعیت ډېر خراب ده، نور نو په بد حالت کې استو.
د سمنګان د تاشقرغان سیمې یو اوسیدونکو خان زمان هم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه زلزله کې ټول کور نړیدلی اوس مهال په ډېره سخته کې ژوند کوي.
سرپناه نه لرو، کورونه مړنګ شوي دي، دښته کې ژوند کوو، یخ بادونه هم لګېږي او مراسم صحیح نه دي شوي. پراتی او خیمو کې ژوند کوو، یخ بادونه دي او هوا یخ ده، موږ سره ماشومان دي، زنانه دي.
د نومبر په دوهمه د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې د افغانستان یو شمیر شمالي ولایتونو په ځنګلي ډول بلخ او سمنګان اغیزمن کړل. زلزلہ د پلي کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو نه د مرستې غوښتنه کوي. دا څرګندونه داسې مهال د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي اداره او چاوي د زلزلې لنیټي رئیس همکارو بنسټونو 200 او 1000 کسانو سره مرسته کړې. خو زیاتوي چې ستونزو ته د ځواب ویلو لپاره بودیجه کمه ده او د اړتیا وړ څه باندې 110 میلیونه ډالره بودیجې څخه تر اوسه یوازې 15 میلیونه ډالره بودیجه ترلاسه شوې ده. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی بیا تازه د سکتوري وزارتونو او افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ترمنځ د همغږۍ 15مه غونډه کې ویلي نړیوالې ادارې باید بشري موضوعات له سیاست سره ونتړي. نو موړي د سیشمبي په ورځ په غونډه کې ملګرو ملتونو په دوګونی چلن تورن کړ او وی ویل چې دغه سازمان ډېرې برخې په بشري برخو کار کوي، خو په عمل کې بشري مرستې له سیاست سره تړلې چې دا چاره به د مرستو او همکارۍ پروسې ته زیان ورسوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازوالۍ دفتر یا یوناما د امیر خان متقی د دې تازه سرګندونو په اړه سند دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د اگست په 1 د ریختر په کچه 6 درجې زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې هم سختې ویجاړې رامنځته کړې. کونړ کې د دې زلزلې له امله 2200 څخه ډېر کسان مړه، نږدې 3000 ټپیان او شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ کړل چې زلزلې ځپلي لا هم تر خیمو لاندې په ناچیزو امکاناتو ژوند کوي. او په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې دوی ته د لا پام اړونې غوښتنه کړې.
له خبرونو ورآخوا
خوستي سوداګر وایي سکال د زنغوزیو حاصلات د تیر کال په پرتله دوه برابره ډیر شوی، خو نرخونه یې ټیټ دي. بلور ته ځایي مسؤلین وایي سکال چین ته په صادراتو کې اسانتیا پیدا شوې او د 1 کیلو زنغوزیو بیه یوازې په $1 هغه هیواد ته صادرېږي. نور حال د نجیب الله خیل په رپورټ کې
د خوست ولایت سوداګر وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د زنغوزیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو به یې ټیټ دي او په دې به هغه نرخ هم نه پوره کوي چې دوی ور باندې په غرونو کې اخیستي دي. دوی زیاتوي اړوند ادارې د زنغوزیو د صادراتو لپاره په یوه لار او یو هیواد تکیه نه کوي، بلکې په بدیلو لارو د فکر وکړي تر څو د زنغوزیو ارزښت خوندي وساتل شي. یو تن سوداګر سعادت خان زدران مشال را ریتو ویل
یمی خود دولت نه دخوا یش دا چې یی چین نه دای ډیر هوا دینه دی، هر هوا ته د خصنا پرواز وشي، اقرادات وشي، چغلنځه 15 لک تر شي پرسه کول دغلنځه 15 لک و یز په یی نیم لک دای درینی بلاکات اون د پرسا کوله ساګ ده
خوستي سوداګر د زنګوزي له کاروبار څخه د نرخونو له کبله د ممکنه زیانونو د اوختو اوګدمهاله حلار دا غنی چې د دې میوه د ساتنې لپاره سټنډرډ او اساسي ځایونه جوړ شي او بیا د ارتیا په اندازه قرار قرار بازار ترځ شي. یو بل تن سوداګر حاجی بوستان وایي
امید د دخشي تجارت د دخشي مرکز په خسته سړه خینه میګنه لري چې میګی چیرته کیږي غورمو چې پروشي په ورتر شامیږي هغه سړه غرته خژوي په څټ ی تیر کول مول پته د تارو خلا ما یدا شوی د لکه 20 غونته ایوا کیلو پورس ک غونای ک میږي 2 کیلو تجار ک میږي کدا سنه وی خطو سخپلا وای
په ورته محل په خوست کې د زنګوزه د سوداګری جو اتحادیو او شرکتونو مسؤلین وای په اوس وخت کې د اوی دهلیزونو لاره په ځانګړي ډول چینته په صادرولو کې اسانتیاوی راغلی دي. د زنګوزه د سرتاسری اتحادیه مرستیال نورګل منګل ویل
ایموک په سلا سلاجه کنټینر دی ایس نه جلغوزی کوم خربول لري نه کوم بل کوم سنز لري ډیر خل یار مو چې څومره پختنه وکړي د غلیار په دغه لاس ورځو کې ان بهخي داسې خبر نظم راوند دی او تیارو تیارو اوی د لز دغه کرایه ډیر کم شوی دی ټوټی کړی دی هم ترکی سر لاین کم کړی دی آریانا کم کړی دی نور به کوم ان یودیم ډالر تایو ډالر تای پی کرایه رسیدل
بلوري ته په هغه ناست کی چې د ولایت مقام ځای مشرتابه د ولایت له سوداګرو پانګوالو او صنعتکارانو سره درلوده دوی ته ډاډ ورکړي چې د زنګوزې د سوداګرۍ د پراختیا او مارکیټ موندنې لپاره به خپل امکانات په کار واچوي. خوست والی مولوی عبدالله مختار ول
مونږ یو واده غټه شتمنی لاندغه زنګوزی څخه غلا سره راځي نو هغه ورونه تجاران چې د زنګوزی کاروبار کوي که دلته کومې ستونزې لري او یا بها بهر کومې ستونزې لري او مونږ حل کېدلی شي نو هغه له مونږ سره شریکولی شي.
یاد دیوی په خوست کې د دې برخه لوی کاروباریانو د زنګوزه سګنی حاصلات شاوخوا 40000 میټریک ټنه تخمین کړی دی. خوست پکتیا پکتیکا کونړ نورستان لغمان او د لوګر په ګډون د افغانستان په نوو ولایتونو کې لږ یا ډېر د زنګوزه حاصلات کیږي چې سوداګری په اول ګام کې خوست راوړي او په دې ځای کې راغونډول او ټکول ورسته د پروسس کورنیو فابریکو او له هغو ځایونو بیا بهر ته صادروي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیان ګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځاده را دی نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
پرون د نومبر اتلسم له ماشومانو د جنسي ګټه اخیستنې د دوی له زورونې او سره د تاریخوالي د مخنیوي او درملنې نړیواله ورځ وي. یو شمېر افغانان چې په ماشوم توپ کې د جنسي زورونو او تیري او قرباني شوي یا د خپل زینو کورنوي لورګان چې په کم عمر کې له کورنۍ تشدد سره مخامخ شوي وي بیلابیل ناوړه دودونه اقتصادي ستونزې او زورواکي د دې لامل شوي چې دوی له داسې حالات سره مخ کړي. دوی وای دی ویری لامل غ نه دی اوچت کړی او د جرمونو تر سره کوونکی آزاد ګرځي
تجاوز هم میکردن مثلا رابطه هم میگرفتن و مجبورت میکردن که همراهش باشی.
د افغانستان د کندوز ولایت اصلی اوسیدون که 22 کلنه مهرما هغه جنسیت بدلی یا ترانسجندر افغانه ده چې وای په 14 کلنه کې په افغانستان کې په ځلونو د جنسي تیری او بچبازی او فزیکی تاوتریخوالی قربانی سوی ده. مهرما چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنه دوه وروسته فرانسې ته کډه سوی او اوس په پاریس کې پر زده کړو بوخته ده. ازادي رادیو ته وویل د جنسیت لاملې د پلار لخوا سخت او تریخوالی او وهلو ډبول وروسته له کوره وتښتېده خو کابل کې د خطرناکو او بدتره کسانو لاسته ولویده.
ما رفتم به کابل و د کابل تقریبا ما پشت کار میگشتم خیلی. زمانی که ما وقتی که رفتم یک کسی پیدا شد که به ما کار میداد اولین کسی بود که دیگه بالای من داشتن نخ میخواست که مثلا تجاوز کنه.
زه چی کابل ته ولاړم هڅه می وکړه چې یو کار پیدا کړم خو یو سړی له ځان سره بوتلم او د جنسي تیری هڅه یې را باندې وکړه. د دې لپاره چې ما هلته څوک نه درلودل د ترانس جنسیتو یوې ډلې سره یو ځای شوم. یوه میاشت وروسته زه د نارینه و یوې ډلې وتښتولم سالنګ ته یوړم. سره له دې چې ډیره وړوم ما ته یې په زوره شراب راکړل ډیره یې ووهلم او پر ما یې هر ځل جنسي تیری کول. پولیسو هم همکاري نه کوله او موږ د بیري شکایت هم نسوای کولای.
مهرما وايي د خپل کورنۍ وزینې جنسیت بدلې و او له همدې امله د خونځي د خپل کورنۍ سره لوسیدو او ان ټولنه کې پامن کې لپات کېدو په داسې حال کې چې د ډیر لس کلونو ماشومه و محروم کړل سو. دا وایي تر اتلس کلنۍ پورې یو زورواکي نارینه چې عمر یې تر دې درې چنده زیات و د بچه بازۍ په هدف په جبري ډول ساتله. د کابل قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکې دیارلس کلنه مروا بیا هغه نجلۍ ده چې له زده کړو د محرومېدو او د کورنۍ د سخت اقتصادي فشار له امله یو 25 کلن ځوان ته په زوره ورواده شوې ده. مروا چې دوه کلو وړاندې واده او تازه له تیرو دیرسو ورځو راهیسې زوی زیږیدلی د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې غږ خپور سي، خو مور یې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې مروا د خسرګنۍ د کورنۍ لخوا له سخت تاوتریخوالي سره مخ ده. دوی داسې مهال د دې وضعیت قرباني کېدو خبره کوي چې نن سه شنبه د نومبر 13 له ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې د دوی د زورونې او ورسره د تاوتریخوالي د مخنیوي او درملنې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې ګڼ ځوانان د جنسي ناوړه ګټې اخیستنې قربانیان دي او دا سرغړونې پراخې دي چې په ټولو هیوادونو او ټولنیزو طبقو کې لیدل کیږي. ملګري ملتونه زیاتوي چې ماشومان په ځانګړې توګه نجونې د جنسي زورونو جبري ناوړه ګټه اخیستنې او د آنلاین او آفلاین پلیټفارمونو په ګډون تاوتریخوالي سره د مخ کېدو خطر سره مخ دي چې په ټکو یې د وسلوالو شخړو په جریان کې رامنځته کیږي. د ملګرو ملتونو په ټکو دا د قرباني شویو ماشومانو او د دوی د کورنیو پر فزیکی، رواني او جنسي روغتیا او پرمختګ اوږدمهاله منفي اغیزې لرلی سي. دا سازمان وایي ماشومانو ته دا ډول زیانونه رسول آن د شکنجې او نورو ظالمانه غیر انساني یا سپکاوي چلند لامل هم ګرځېدلی سي. ملګري ملتونه اندېښنه ښیي چې ډیری قربانیان او کورنۍ هیڅکله د شرم له امله عدالت، درملنه یا ملاتړ نسی غوښتلی. دا هغه څه دي چې د ماشومانو او بشري حقونو ځینې افغان فعالین هم تاییدوي او په اړه یې اندېښنه څرګندوي. د ماشومانو د حقونو ځینې فعالان کورنیو او د ماشومانو سرپرستانو ته د دوی د حقونو د خوندیتوب او له ناوړه ګټې اخیستنې او تاوتریخوالي سره د مخ کېدو د مخنیوي لپاره ځینې سپارښتنې لري. د ماشومانو د حقونو افغان فعال نجیب الله ببرکزي ازادي راډیو ته وویل
په حالت کې ماشومان هغه ټولنیز مسؤلیت هم اړتیا لري او فردي مسؤلیت تام ارتال ولې پټوله کې د ماشومانو د مسؤلیت او ساتنې هغه لویه عمده مسؤلیت دی. د دولتونو په غاړه د کوم شي هغه وادونه ششمن دي د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ته یا په خپل چوکاټ کې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ یا د حفاظت قوانین لري. دا څوک چې حاکم دي او په عین زمان کې کورنۍ هم زیات مسؤلیت لري چې هغوی د ماشومانو دغه آسیب پذیري وپیژني او خپل ماشومانو ته آگاهي ورکړي چې مثلا کولی شي یو لوی سړی چې تا نه مثلا لوی وي اطلاع ورکړي د خپل ملاتړ یا حمایت په اړه باندې.
د یادونې ده چې په افغانستان کې ډیری وخت کلتوري محدودیتونه د دې ناخوالو قربانیانو په ځانګړي ډول د جنسي زور زیاتي او د جبري ودونو قربانیان نجونې چوپتیا ته اړ باسي او د دې مسایلو افشا کول او عدالت غوښتنه ورته تقریبا ناممکنه وي. په راپور کې مرکز سوي کسان وایي چې له 2021 کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د رسمي قانوني او محافظتي سیستمونو ختم د ژوندۍ پاتسویو لپاره د ناوړه ګټه اخیستنې راپور ورکول یا رواني او طبي ملاتړ ترلاسه کول نور هم ستونزمن شوي دي. د یادونې ده چې د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو د کارونې له زیاتېدو سره آنلاین جنسي زورونې هم وخت نا وخت ګڼې اندېښنې او شکایتونه راپارولې دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په لومړي ځل په 2022 کال کې د نومبر په 1 په خپله عمومي اسمبله کې د نومبر 13 یې له ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې د دوی د زورونې او ورسره د تاوتریخوالي د مخنیوي او درملنې د نړیوالې ورځې په توګه په دې هدفونو موله چې د دې سازمان ټول غړي هیوادونه د ماشومانو د جنسي زورونو ناوړه ګټه اخیستنې او تاوتریخوالي د ټولو ډولونو د لمنځه وړلو او مخنیوي او د قرباني شویو کسانو د عزت او درناوي